آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
امریکا وایي د اسلامي دولت د سختريزي خطر دومره زیات دی چې تر اوسه پورې په نړۍ کې ساری نه دی لیدل سوی. ولسمشر حامد کرزی وایي چې ژر به نوی جمهور رئیس په کار پیل وکړي او په پاکستان کې د حکومت په ضد د خلکو د ناستې احتجاج ادامه لري. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو درختیا او خوشحالی په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په حق رپورټونه مرکه او د امریکا ژغ سر مقاله اوریدلی سي. خو سپام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې خلیل خان او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د انتخاباتو د رایو 80% یې تفتیش سوي دي. د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې د چهارشنبې تر ماښام تر 3 بجو 13,690 صندوقونو رایې تفتیش سوي چې د رایو شاوخوا 80% کیږي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رایو تفتیش د نړیوال او د داخلي ناظرینو مشاهدینو په حضور کې کیږي او امنیتي ځواکونو هم د پروسې پوره امنیت نیولی دی. د تاریخ کمیسیون وایي نور محمد نور پرون په کابل کې یو خبری غونډې ته وویل چې دغه لړۍ د 280 کاري ټیمونو لخوا په دوو شفټونو کې پرمخ ځي. بل پلو د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو ټیمونو پرون غونډې کړې وې. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په مشورتي غونډه کې عبدالله عبدالله وویل چې یوازې د خلکو اصلي رایه کولی سي چې د انتخاباتو نتایج معلوم کړي. عبدالله عبدالله وویل که د خلکو له رایو نه دفاع ونه سي نو د هیواد راتلونکی به د ګواښ سره مخ سي. خو هغه دا خبره هم وکړه چې د ملي یووالي حکومت د جوړولو په برخه کې اوس هم په خپل دریځ ولاړ دی. هغه وویل
چې انتخابات انشاءالله در نتیجه تفتیش رای و آرا به نتیجه خود میرسند.
ټاکنې به د رایو د تفتیش په پای کې خپلې نتیجې ته ورسیږي، خو افغانستان دا مهال په یو حساس وضعیت کې دی. نو ښه به دا وي چې د ملي وحدت پر حکومت فکر وشي. موږ باید د راتلونکو 15 کلونو لپاره فکر وکړو. دا 15 کاله باید داسې کلونه وي چې خلک لاسونه سره یو کړي او د افغانستان د سیاسي قوتونو زیاتره برخه باید په ګډه د راتلونکي حکومت په چوکاټ کې سره یو ځای شي.
بل پلو د اشرف غنی د ټیم لخوا هم پرون یو غونډه جوړه سی و چې پکښې وویل سول چې هر هغه څه چې د اساسي قانون خلاف وي نه یې مني. د تحویل او د تداوم د ټیم یو ویان فیض الله زکی وویل چې دولتي چارواکي باید خپل بې طرفي وساتي. فیض الله زکی زیاته کړه
صحبت از تدابیر فرا قانونی که گنجایش در قانون اساسی افغانستان نداره به نام حکومت موقت و چیزای شبیه از او یک امر خطرناک است.
د موقت حکومت د جوړولو په هړوند هغه خبرې یا تدابیر چې د اساسي قانون له چوکاټ نه بهر وي د هیواد لپاره ډیر خطرناک ارزول کیږي. مخصوصا هغه دولتي لوړپوړي چارواکي چې د اساسي قانون ته د احترام د بې پریتوب ساتنې او د دیموکراتیک بهیر ساتنې ته موظف دي او په دې حق له خبرې کوي، دولت باید له هغوی نه وپوښتل شي چې ولې د دا رنګه خبرو په کولو سره د افغانانو ذهنونه خرابوي او ورته
اندېښنې اچوي. شاغری زکی دا خبره موکړه چې د انتخاباتو کمیسیون دی هر ورځ د رایو د تفتیش نتایج اعلان کړي. په عین وخت کې ولسمشر کرزی یو ځل بیا دا ډاډ ورکړی چې په راتلونکو 15 ورځو کې به نوی ولسمشر په کار پیل وکړي. شاغلی کرزی دا خبره د خوست ولایت د شیخ زاید د پوهنتون د استادانو سره په ملاقات کې وکړه.
د امریکا سفیر جیمز کینګم د افغانستان څخه د نیویارک ټایمز د خبریال میتو روزنبرګ د استولو په اړه خپل خواشینی څرګنده کړې ده. په یوې خبر پاڼې کې چې په افغانستان کې د امریکا سفارت خبره کړې ده، ویل سوي دي چې د حکومت پریکړه چې د نیویارک ټایمز خبریال ته یې د افغانستان څخه د وتلو امر پکې کړی دی د توجیه وړ نه ده او د ناسمو دلیلونو پر اساس سوی ده. سپینې ماڼۍ د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې د نیویارک ټایمز د خبریال د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، ځکه چې دا پریکړه د رسنیو د ازادۍ په لاره کې په فوق العاده توګه شاته تګ معنی لري.
په کابل کې بیا د نیویارک ټایمز خبریال میتی روزنبرګ په خپل راپورټ کې لیکلی و چې د افغانستان د حکومت ځینې مقتدر او زورواک غړي وایي چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو پر سر د راپورټو سیوی لانجه د پایت رسولو په خاطر به په زور قدرت ونیسي. دغه راپور د خبرېدون ورسته د افغانستان لوی سرنوال دفتر اعلان وکړ چې دغه راپور خبرول د افغانستان د ملي ګټو او امنیت پر خلاف عمل دی. میتیو روزنبرګ وایي چې له افغانستان نه زما د ایستلو تر شا سیاسي انګیزه موجوده ده. هغه وویل
Yesterday when I wasn't allowed to leave the country, they put that out on the media. Today when I have to leave the country,
ورزی لمخی ماته اجازه را نکړل سوال چې د افغانستان څخه وزم. دا خبره پر رسنوي کې خبره سو او نن چې زه د یواز څخه وزم نو دا خبره بیا په رسنوي کې خبره سو. دا داسې عمل د چې ښکاری چې سیاسي انګیزه تر شابه موږ د افغانستان د قانونو احترام کوو خو له چارواکو موږ داسې برخود توکل ورو. نیویارک ټایمز وایي شش کال څلورم وار دی چې په ورځپاڼې د ځینو رپورټونو له خپرېدو وروسته د افغانستان د حکومت لوړپوړي چارواکي شکایتونه کوي، خبریالان مډارول کیږي او یا ورته د قانوني اقداماتو ګواښونه کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوه. د نړیوال سرسلیب د کمیټې 15 برم تسوی کارکونکو خوشی سوی دي. د سرسلیب نړیواله کمیټه وایي چې دغه 15 کارکونکو چې یو اونۍ مخکې د هرات د ولایت د ادرسکن پولیسوالۍ کې تشتول سوی و.
د پاکستان د حکومت یو مخالف ګوند مشر عمران خان او د نواز شریف د حکومت سره د مذاکراتو وړاندیز رد کړی دی. ویل دي چې تر هغه پورې به د پارلمان مخ ته احتجاجي ناسو ته دوام ورکړي چې لومړی وزیر نواز شریف استعفا نه ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د پاکستان عوامي تحریک ګوند پلویان د پارلمان مخ ته د دوو ورځو راسي ناشتي. د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف د عمران خان د استعفا ورکولو غوښتنه رد کړې ده، خو وایي چې خبرو اترو ته تیار دي. د اسوسییټډ پریس په وینا د کابینې وزیر احسن اقبال وویل چې دوی غواړي د ستونزو داسې حل ولټروي چې دواړو خواو ته پکښې ګټوي. په پاکستان کې د دوو لاریونو د دې هیواد مرکز بند کړی دی او د بې ثباتۍ او بوران بیړه یې خپره کړې ده.
د امریکا د دفاع وزارت وایي کوشش یې وکړ چې د وژل سوي امریکایي ژورنالیست جیمز فولي په شمول هغه امریکایي یرغمل راخوشې کړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت داعش له ډلې لخوا نیول سوي وه، خو هڅې یې بریالۍ نه سوې. پنټاګان وایي چې ولسمشر براک اوباما امر کړی و چې نیول سوي کسان دي د پوځي عملیاتو په وسیله راخلاص سي، خو کله چې امریکایي ځواکونه حالت ورسېدل دغه کسان نورو ځایونو ته انتقال سوي وه. امریکایي چارواکي وایي چې د عملیاتو پر مهال د امریکایي ځواکونو او اسلامي دولت د وسلوالو ترمنځ د توپکو ډزې هم وسوې چې یو امریکایي سرتیری پکې زخمي سو.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي د اسلامي دولت د سختریزو چې نړیوال امنیت ته کوم خطر وړاندې کړی دی دا تر هر څه وړاندې دی چې موږ تر اوسه لیدلی دی. هیګل د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبرانو ته وویل چې دغه وسلوال د نورو وسلوالو ډلو څخه بیخي بیل دي. هغه وویل هغوی د نورو څخه زیاتې وسلې لري، شر روزل سوي دي او د پخواني او د نورو یاغانو په پرتله ډېرې پیسې هم لري. هغه وویل هغوی زموږ هر ډول ګټو ته سمدستي خطر دی، که هغه په عراق کې وي او که د نړۍ په نورو برخو کې. د هیګل د خبرو پر مهال د امریکایي ځواکونو لوی درستیز مارټین ډیمسي هم پر څنګ ولاړو. جنرال ډیمسي وویل دغه ډلې ته ماته ورکول کېدی سي، خو دا کار هغه وخت کېدی سي چې دوی په عراق او سوریه کې ورشکیل سي. هغه دا هم وویل چې وسلوال یاغیتوب یوازې هغه وخت له منځه تللی سي چې هغه 20 میلیونه انسانان چې دا وخت د بغداد او د مکش ترمنځ پراته دي او د دولتونو لرې سیمې دي، دغه وسلوال د دوی د خوا رد کړل سي.
د انټرپول نړیوال پولیس وایي چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د یو امریکایي ژورنالیست د سر غوڅول دا ایجابوي چې په نړیواله سطحه د هغو بهرنیو جنګیالیو له خطره سره د مقابلې لپاره مبارزه پیل سي چې منځني ختیځ ته سفر کوي او په جنګونو کې برخه اخلي. انټرپول د پنځشنبې په ورځ وویل چې د جیمز فولي د وژلو له امله په نړیواله کچه غوسه راپیدا سوې ده.
او په امریکا کې د مسوري ایالت والی د پنځشنبې په ورځ امر ورکړ چې د ملي ګارد امنیتي ځواکونه دي د ښار څخه ووزي. د یادونې وړ ده چې په دغه ښار کې له تیرو دوو اونیو راسې له هغه وروسته مظاهرې پیل سوي دي چې یو سپین پوستي پولیس د اګست په نامه نیټه یو بې وسلې تورپوستی ځوان په ډزو ووژئ. د ملي امنیت ځواکونو د ملي محلي پولیسو د مرستې دپاره له هغه وروسته د دوشنبې په ورځ دغه ښار ته راغلي وو چې د مظاهره چانو او د پولیسو ترمنځ د تشدد ډکې نښتې وسوې. لاغه وخت راځي چې مظاهرې شروع سی ودی پولیس او د فرګوسن په شار کې 150 تنه نیول دی او زیاتره کسان په دې تور نیول سی ودی چې پولیس ژغ پر کړی و چې د مظاهرې چې مظاهرې ختم کړي خو دوی دا کار ونه کړ. دا خبرون
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونې لومړی راپورت ده. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی په داسې حال کې کندوز ته په سفر تللی چې هلته د چاردرې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه وه. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې راپورت کې واوري.
او قندوز کې د امنیتي وزیر له کډکېچن کې دوه ورسته چې د ولسوالۍ او مرکزونو پرته نورې سیمې د دولت مخالف وسلوالو تر خپل ولکې لاندې راوستي دي. د دفاع وزیر بسم الله محمدی دغه ولایت ته سفر درلوده. بسم الله محمدی په خپل خبرو کې ویل چې یوازې په قندوز کې نه بلکې د هیواد په اکثر ولایتونو کې امنیتي وضع خراب شوې ده.
تنها د قندوز شمال نه کې د همه افغانستان متاسفانه اوضاع خوب نیست. ای اوضاع تنها د قندوز تور نشده.
یوازې دلته نه بلکې په ټول افغانستان کې هم دا حال دی. سکل نه بلکې په تیرو کلونو کې هم نه امنی و. د مخالفینو تصور دا و چې انتخاباتو نتیجه ور نکړه، امنیتی تړون له امریکا سره لاسلیک نشو، نو د پاکستان استخباراتي کړیو له همدغه حالاتو څخه په ګټه اخیستنې په افغانستان کې د امنیتی وضعیت د خرابولو هڅې زیاتې کړې دي. د دفاع وزیر زیاته کړه چې د مخالفینو ستراتیژیک هدف دا و چې لوی لارې تر ولکې لاندې راوړي.
اهداف عمدی دشمن، اهداف استراتژیک بزرگ دشمن همی بود که شهرهای ما را سقوط بدن، ولسوالی های ما را سقوط بدن، شهرهای درجه یک و درجه دوی ما را بند بسازن. ای اهداف بزرگ استراتژیک شمی بود، ولی هیچ چیزی را بدست.
د مخالفینو استراتژیک هدف دا و چه لوی لاره تر خپل ولکې لاندې راولي، ولسوالی ونیسی، لومړی درجه او دویمه درجه لوی لاره بندی کړي، خو هیڅ په لاس ور نه رغلل. د دفاع وزیر بسم الله محمدی په قندوز کې د هغه پوسټو یادونه وکړه چې د دوه میشتو رئیس د طالبانو لخوا محاصره وي. هغه له دغه سیمایزو پولیسو مننه وکړه، ویل چې له دوی مننه کوي چې په دوه میشتنۍ محاصره کې پراته وو او دوی ورته مرسته ونه شو رسولی. په قندوز کې د ولایتي شورا رئیس والی غلام سخی بغلانی او قومي مشرانو هم د قندوز د ستونزو یادونه وکړه او زیاته کړه چې دوی غواړي په هیواد کې او په ځنګړې توګه قندوز کې د امنیت د والی لپاره هڅه وکړي. قندوز ته د دفاع وزیر په داسې حال کې سفر کوي چې له پرون مازیګر را پدې خوا د دولت او د مخالف وسلوالو ترمنځ جګړه جریان لري، خو د تلفاتو په اړه چارواکي څه نه وایي. د دفاع وزیر بسم الله محمدی چې کله قندوز راغې، هغه خلکو په مظاهره لاس پورې کړ چې د جګړو له امله یې کورونه خارته راوړي. دغه خلکو له چارواکو غوښتنه کوله چې د دوی په سیمه کې باید امنیت راوستل شي او ویل چې سیمه کې د دولت مخالف وسلوال واکمن دي. په دغه مظاهره کې له نارینه او پرته ښځو او ماشومانو هم ګډون درلوده. څو تنه ښځې چې د خان آباد ولسوالۍ څخه ښار ته کډی راوړي داسې وایي:
موجر استمه کمرې دروازه کان طالب او مموره بدبخت کمره یو ورکه مو گشنه تشنه چوچو پوچ مونته لیچو لاغه نمیز اورش دیم دیم در وطن خدمتونه زدایم
خونه مونږه شوا اور میشو مونږه چون جوان مونږ بر اومدیم وسایل زندگی مون طالب درد او هر چیزی که کات کات کبرایم طالب نمیمونه که وسایل زندگی مون بیاریم در روای سرا غلطی دگی بعضی د خونای مردم ده تا 20 خونه در یک روای سرا
غو گدایم د قندوز له چردری خان آباد ارچی او د خار له اړوند سیمو زیاتی کورنۍ خار ته د روانو جګړو له عمله را کوچی دلیدی چې زینې په کرایي کورونو او زینې نور د خپل خپلوانو کره اوسیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کابل شار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د شپې لخوا د هوایی ډزو ډېرې دو اندیشمن کړي دي. دوی وایي چې په مناسباتي ورځو یا د خوښیو په مراسمو کې ځینې کسان له حده زیاتې هوایی ډزې کوي چې دا د خلکو په منځ کې ویره اچوي. نور حال له کابله د آزادۍ رادیو د خبریال محمد ابراهیم صافی په رپورټ کې واوري.
د کابل ښار اوسیدونکو وایي په خوښیو یا ځینو نورو مناسباتي وختونو کې د یو شمیر کسانو لخوا ډېرې هوایی ډزې کېږي چې دوی کار دوی اندېښمن کړی دی. دوی وای له اندازې زیاتې هوایي ډزې دوی ویروي او شکایت کوي چې حکومت یې باید د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي. د کابل خاریانو په خبره د هوایي ډزو موجودیت د دې ښکارندوی کوي چې خلق په کورونو کې خیر قانوني وسلې ولري.
نو می اسماعیل نه بسر سو په کورونو کې اصلې لري توپک ته توفانچه د شپې د ورځې دز کیږي حکومت د دې غم نه خوري نه حکومت راځي بس کبیرون راو وتل بیرون هم دز کی د کور نم دز کی.
نو می عثمان ده د اسماعیلم راو دی دز کی او چې سنتګری می رو دز کی بس حکومت هم غم نه خوري باید دولت مخاوني سي مثال سوق دز کی یو نه خطای کی او سوق نو ولګي دان یو مصیبت دان یو غم ده.
لا بل د پوزي چارو شننکو هم په پلازمینه کابل کې د هوایي دزو په اړه اندېښنه خو دا او زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت باید د هوایي دزو مخه ونیسي ځکه د دوی په وینا دا کار د مخالفینو فعالیتونو ته زمینه برابروي. جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه داسې وویل:
دا د مخالفینو لپاره بهترینه زمینه ده چې په دغه وخت کې دزونه کې دوی هم را داخل شي په پوسټو باندې حمله وکړي په پولیسو حمله وکړي په نورو ارګانو باندې حمله وکړي. فکر نه کیږي چې دا مخالفین دي البته وایي چې دا نور خلک دي. دا وظیفه د وزارت داخلي ده چې یو فایر چیرته باید ونیسي.
د پوځي چارو شنونکي په غیر قانوني ډول د وسلو ګرځول یا هم هوایي ډزې غیر قانوني عمل وباله او زیاته کړه وسلې باید پوځي کسان یا هغه کسان چې قانوني جواز ولري له ځان سره وساتي. په همدې حال کې د کابل د امنیت قومندانې ویان حشمت الله ستانکزي ازادي رادیو سره په خبرو کې په کابل کې د غیر قانوني وسلو موجودیت رد کړ. نوموړي ویل هوایي ډزې تر ډیره په مناسبتي مراسمو کې د هغه کسانو لخوا کیږي چې قانونی وسلې لري خو زیات کړه چې د دې کار د مخنیوي لپاره یې حسي پیل کړی دی.
په ځینو مواردو کې کله ناکله چې دز هم د خوخي په مراسمو کېږي زیاتره هغه وسلې چې قانوني جواز یا سندونه لري هر هغه څوک چې ولو که دولتي چارواکی وي هر څوک وي او سلا په غیر قانوني توګه کاروي یا هم په داسې حالت کې دز کوي چې د خلکو عام انسان مخ شيږي د وې سره قید شي چې موږ داسې موارد لرو هغه کسان چې دز کړی دي په هغه مو نیولې دي نظارت لاندې دي او وسلې متره
دا اندیکنی په داسې حل کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په سلګونه زره میله امریکایي وسلې په افغانستان کې ورکې شوې دي. دغه راز په هیواد کې د وسلو ټولولو څو دورې عملي شوي خو لا هم د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو سره وسلې شته. د کتونکو په باور کچیرې حکومت د غیر قانوني وسلو د ټولولو هڅې ګړندۍ او د هوایي ډزو له عاملینو سره جدي چلند ونه کړي دا خلک به په راتلونکي کې حکومت ته په یو لوی ګواښ بدل شي. خو افغان حکومت تل د اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې د هیواد د امنیت د ساتلو په برخه کې لازم پروګرامونه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
اوسته خبرونه لنډیز. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د انتخاباتو د رایو 60% تفتیش سوي دي. د امریکا سفیر جیمز کینګم د افغانستان د نیویارک ټایمز د خبریال میتیو روزنبرګ د ایستلو په اړه خپله خواشیني څرګنده کړې ده. د پاکستان د حکومت یو مخالف ګوند مشر عمران خان د نواز شریف د حکومت سره د مذاکراتو وړاندیز رد کړی دی. د امریکا دفاع وزیر چک ایګل وایي د اسلامي دولت د سخت دریځو چې نړیوال امنیت ته کوم خطر وړاندې کړی دی دا تر هر څه وړاندې دی چې موږ تر اوسه لیدلی دی. او په امریکا کې د میسوري ایالت والی د پنجشنبې په ورځ امر ورکړ چې د ملي ګارډ امنیتي ځواکونه د دې ښار څخه ووزي. د یادمونی وړ ده چې په دغه ښار کې له تیرو دوو اونیو راسې له هغه وروسته مظاهرې پیل شوي دي چې یو سپین پوستي پولیس د اګست په نامه نیټه یو بې وسلې تور پوستي ځوان په ډز ووژي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همز مرته خبرونه یو مرکه. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب د ادارې د رپورت له قراره تیر کال څخه سشکال د ژورنالیستانو په ضد د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. رپورت وایي چې دغه تشدد حکومتي قواوو زورواکانو او طالبانو کړی دی چې اته شپېته قضیه ثبت شوي دي. د دغه رپورت پر بنا درې دروش پېته فیصد زیاتوالی د حکومتي قواو له لوري او لس فیصد د زورواکانو له لوري او لس فیصد د طالبانو له لوري راغلی دی. توقع دا ده چې ژورنالیستان زیاتره په هغو ځایونو کې مسؤول وي چې حکومتي قواوې پکې فعالیت لري، مګر برعکس د تشدد لس فیصد پیښې په طالبانو پورې مربوطې ګڼل سوي دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحادیې رئیس رحیم الله سمندر د اشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د طالبانو د تشدد دغه فیصدي تیر کال د دې اوسنۍ فیصدي هم کمه وه.
طالبانو چې کومې ستونزې جوړې کړې وې ژورنالیستانو ته یا کوم ګواښونه چې د طالبانو لوري سوي وو هغه بیخي په نشت حساب و. خو د دولت د خوانه چې کومې ستونزې جوړې شوې وې ژورنالیستانو ته هغه ډېرې وې. سږکال وژنې پېښه چې ډېره بوږنوونکې ډېره دردونکې وه او حتی ان طالبانو هغه ونه منله او دا یې ونه منله چې دا د دوی خوانه ترسره شوي یا هم د دوی د وسلوالو د خوانه. هغه په کانټینټل کې د خبرنګار وژل د کورنۍ سره وو. دغه پېښه د دوی د خوانه رد شوه خو د افغان دولت وویل چې دا د طالبانو لخوانه شوې ده. دغې پېښې نه پرته هېڅ داسې لویې پېښې نه دي شوي په ولایتونو کې چې هغه کې د طالبان مستقیم دخیل یا دګرن یا طالبانو دې هغه منلي. د کال د اولې ورځې نه نیولې تر ننه پورې څو شمېر ژورنالیستان وژل شوي یا هم ژورنالیستان تهدید شوي دي. په اکثرو مواردو کې غیر مسؤول وسلوال کسان او په ډېرو مواردو کې حکومت شامل دی، سیمه ایز چارواکي، زورواک او بانفوذه کسان. دغه راس په ولایتونو کې یو شمېر والیان، سیمه ایز مسؤولین دکې دخیل دي. او یو شمېر پېښې داسې سږکال او تېر کال په پای کې چې په هغو کې یو شمېر ژورنالیستان وژل شوي، لکه مثلا په کاپیسا ولایت کې د یو ژورنالیست وژل کېدل، په پروان ولایت کې د یو ځوان ژورنالیست وژل کېدل، چې هغو کې غیر مسؤول وسلوالو کسان دي چې دخیل وو. اداره یو 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 دو بهرني خبري اعلان څخه وژل شوی دي چې په خوست کې یو هم په کابل کې دا غیر مسؤول وسلوال او نامعلوم وسلوال کسان د خوځو سیمې دي چې حتی طالبانو یې مسؤلیت نه منلی.
ښه، نو تاسو سړنی وګرځیږئ نو سوي چې د طالبانو په ساحو کې چې دغه وژنې یا قتلونه یا د تشدد پیخي کم دي دي وجه څه ده؟
تیرو کلونو په پرتله باندې نه هر اولنۍ پیښه چې نقشبندي وژل شوی مثلا یا په قندهار کې ژورنالیست وژل شو یا هم په ځینو ولایتونو کې د ژورنالیستان وتښتول شو. دغه پیښې په 2012 نه وروسته په 2014 او 2014 کلونو کې د ژورنالیستانو تښتولو پیښې د وسوال مخالفینو لخوا نه ډېرې کمې وې. زه نه پوهېږم کېدای شي ودې دایي چې وسوال مخالفینو یا طالبانو غوښتل چې میډیا یا مطبوعات سره یو ډول خپل د سیمپاتي وخی یو ډول دې سره همدردي وخی. ان داسې موارد هم موږ تر سترګو شوي دي. راپورونه راغلي دي مطبوعات کې د ژورنالیست وژل کېدو یا ژورنالیست بندي کېدو دوی خواشینی ښودلې ده. طالبانو حتی په ځینو مواردو کې کوشش کړی دی چې د مطبوعات نه د رسنیو نه ښه استفاده وکړي او په وخت باندې حتی دوی د تلیفون له لارې د ایمیل له لارې هغه مطبوعاتي بیانیې لیږلي دي. حتی دوی کېدای شي داوه په دغه دوو وروستیو کلونو کې دوی وغواړي دوی به غوښتل چې له مطبوعاتو ښه ګټه واخلي، له مطبوعاتي خپرونو، له نشراتو، د خپل تبلیغ لپاره، د خپل جګړیز کمپاین لپاره یا هم د تبلیغاتي جنګ لپاره مطبوعات وکاروي. او په دغه کې دوی په دې وروستیو دوو کلونو کې کامیاب وو. ژورنالیستانو نه غوښتل هغه سیمو ته راشي چې ډېر زیات چې هلته ناامني ده، هلته پیښې زیاتې دي، هلته هېڅ ډول خوندیتوب نه لري. خصوصاً د جنوب ځینې ولایتونو ته، د جنوب شرق ځینې ولایتونو ته، یا هم د جنوب غرب ځینې ولایتونو ته، په اوس وختونو کې شمال شرق ځینې ولایتونو کې چې هلته جګړه روانه ده، یا هم مثلا بغلیس خواته فاریاب خواته ځینو سیمو کې چې جګړو زور اخیستی. دغه سیمو کې اوس د ژورنالیستانو هم احتیاط د کار اخیستی دی. ښایي وجه دایي چې ژورنالیستان یو ډول بیلانس ساتلی دی، ښایي وجه دایي چې ژورنالیستان احتیاط کړی دی، له خود سانسورۍ نه کار اخیستی دی، او ښایي وجه دایي چې طالبانو چې دوی د خپل ستراتیژي بدله کړې، دوی نه غواړي نور مطبوعات سره رسنیو سره متقابل شي. د سرینا پېښې وروسته بیا داسې کوم لویه پېښه نه ده شوې چې په هغه کې طالبان د ژورنالیستانو سره مقابل شي.
ډېره زیاته مننه رحیم الله سمندر صاحب.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د عراق او د سوریه د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې په لاس د امریکایي خبریال جیمز فولي په بیرحمانه وژنې ډېر خفګان او ناخوښي ښودلې ده. څلوېښت کلن فولي دوه کاله پخوا په ډېره میړانه د سوریه د جګړې خبرونه ورکول چې هلته ونیولی شو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې جیمز فولي چې کوم ژوند درلودو او قاتلانه چې کوم فکر لري د یو بل سره ډېر توپیر لري. هغه وویل
Let's be clear about ISIL. They have rampaged across cities and villages, killing innocent, unarmed civilians in
Mumbai. The Iraq or the Suri, the Islamic Dawlat, ya the Daesh Dala, pasargand to ka upejanu aw raghe muqabil kiyo da rizolaru. De dale kalu aw kharnu ban ya raghal aw wade aw masuma aw be guna khalki der pa be darde wajidi di. دوی خزی او جونې بلم ته کړی دي، شکنجه کړی، غلام یې وساتلې او جنسی تیری پې کړی. دوی په زرهاو سنی او شیعه مسلمانان وژلي دي. دوی په عیسویانو او نورو مذهبي اقلیتونو هم ظلمونه کړي، بې کوره کړي دي او خلک یې په دې سبب په نښه کړل چې د دوی د خوښې خلاف مذهبي مفکوره لري. جمهور رئیس اوباما وایي چې سپینه خبره دا ده چې دغه د عراق او د سوریې د اسلامي دولت ډله یا داعش هیڅ نظریه نه لري، بشری حقوق نه پیژني او خپل ځان ته یو جلا مفکوره لري. جمهور رئیس اوباما زیاتوي چې دغه ډله دا وایي چې دوی د امریکا او د غرب سره جنگ لري، خو حقیقت دا ده چې دوی نه خپل ګاونډیان هم په عذاب دي. دوی پرته د دې نور څه فکر نه لري، خپل بې اساسي مفکورې ته غلامان پیدا کړي او د هر ډول محاسب فکر او احساس بنیادونه ختم کړي. جمهور رئیس اوباما وایي چې دغه شان خلک اخر هم ناکامۍ سره مخ کیږي، ځکه چې آینده تل د هغه چا وي چې آبادي غواړي، نه د هغه چا چې بربادي غواړي. جمهور رئیس اوباما دا هم وایي چې دغه دنیا د جیمز فولي په شان خلکو باندې آباده ده، او دا دنیا د هغو خلکو هم ده چې د جیمز فولي په وژنه خوابدې دي. د امریکا جمهور رئیس په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات به د خپلو خلکو د ژوند ساتنې لپاره خپله مبارزه جاري ساتي او هر هغه څه چې کولی شي کوي. جمهور رئیس زیاته کړه
We will be vigilant and we will be relentless. When people harm Americans anywhere, we do what's necessary.
موږ به ویښ او آماده اوسو. هر وخت چې څوک امریکایان ته تاوان رسوي، موږ به دا هڅه کوو چې مجرم د عدالت منګولو ته راکش کړو، او موږ به د داعش خلاف د نورو سره اوږه په اوږه جنگ ته ولاړ یو. جمهور رئیس اوباما دا هم ویل چې موږ باید چې دغه سان ته بیرحمانه نظریه رد کو، ځکه چې دغه ډله په یوویشتمه پیړۍ کې هیڅ ځای نه لري. د امریکا ملګري او متحدینې په ټوله نړۍ کې د امنیت او د خپلو اقدارو په اړه شریک نظر لري. موږ به د داسې نفرت خوروونکي تروریزم په ضد اوږه په اوږه ولاړ یو، او هڅه به کوو چې د هیلو ډکه او د تهذیب په احساس ولاړه یو نړۍ قائم وساتو.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د غوړې چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړي، د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غک د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
خدای من اوریدونکو اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، خو د تالندې او برېښنا سره به یو ځای لږ څه باران وسي. د تودوخه لوړه درجه په کابل کې 2 ټیټه 14. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 19. په هرات کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 20. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 25. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 18 ټیټه 20. درمنو ریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده، خو هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم مشتاق په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي، دوی په فلان وخت تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.